السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته ورځ په افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د آزادی رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د افغان حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې په ارکی له شذو د جنسي خواهشاتو په اړه د دې خبرې تحریف سوې دي پیل خبرونه کېږي په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلندلیک ترلاسه کړی چې په سعودي عربستان کې په یوه سرمشریزه کې برخه واخلي په کابل کې نن سهار یوې چاودنې لس کسان ټپیان کړي دي د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چاودنه د حج او اوقافو وزارت په یوه کسر موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین له کبله وه د کابل د امنیې قمندانې ویان فردوس پرمز رسنوي ته ویلي چې په چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي دي په وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو د وسلولو حملې زیاتې سوي دي پرون په کابل کې د نامعلومو وسلولو په برید کې دیني عالم مولوي شبیر احمد کموي ووژل سو د فاریاب امنیه قمندانی وایي چې په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله سوې ده د فاریاب د امنیه قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل
شبه گذاشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایی حملو کې چې په ششتپه کلي کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي چې د خواجه سبسپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دی درې تنه نور وسلوال ټپیان سوي دي ښاغلی یورش وایي چې د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې د سولې ولسي حرکت وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پلی حرکت وکړي د دغه حرکت په خبره له دې کار څخه هدف د طالبانو تر حاکمیت لاندې سیمو ته د سولې او اوربند پیغام رسول دي د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن رسنیو ته په لیږلي سعودي پیغام کې وویل
دا پلی حرکت په د روژې مبارک میاشتې پر 15مه لشرګاه شار څخه پیل په نهر سراج ولسوالۍ کې به تیر او په لارې کې به له زورېدلو افغانانو سره له لیدنې وروسته تر موسی کلا ولسوالۍ پورې ځان ورسوي
شغلی وطن دوست وایي په دغه پلی حرکت کې به له بېلابېلو ولایتونو د ولسي حرکت غړي برخه ولري د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد واکمن امیر د سعودي عربستان د پاچا بلندلیک ترلاسه کړی چې په مکه کې روانه پنجشنبه په یوه اضطراري سرمشریزه کې برخه واخلي وروسته له هغې چې سعودي عربستان مصر بحرین او متحده عرب اماراتو د 2019 میلادي کال په جون میاشت کې قطر سره پریکون اعلان کړ دا لیک د قطر او سعودي عربستان ترمنځ په لوړه سطحه لومړی عام تماس ګڼل کیږي د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون وخت وویل شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ته د شال سلمان په دغه لیک کې په سرمشریزه کې د دوحې د حضور غوښتنه سوې ده په دې سرمشریزه کې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د کښتیو د سبوتاژ پر ادعاو او د یمن د حوثي یاغنو لخوا د سعودي د تیلو پر یوه نلیک کې د بې پیلوټ الوتکې د وی حمله په اړه خبرې کیږي ایران په یمن کې د دوه حوثی غنم لا تړ کوي د پیښه په داسل کې سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ او چې تر رسیدلې ده د قطر د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې دغه هیواد په سعودي عربستان کې پلان سوي سرمشریزه ته خپل هیئت ولیږي او کڅنګ او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټوکیو ته د رسمي سفر پر مهال د شمالي کوریا او ایران پر موضوع د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره خبرې کړې دي نن د خپل خبرو تر پیل مخکې شنبه هڅه وکړه د شمالي کوریا د اټومي او میزایلو د پروګرامونو په اړه د جاپان اندېښنو ته په پام سره شینزو ابي ته ډاډ ورکړي ټرم شغلي ابي ته وویل د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ ډیر زیات احترام موجود دی هغه د پینګ یانګ لخوا د میزایلو د توغولو سره سره د شو شیانو د پیښېدو اټکل وکړ ولسمشر ټرمپ وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د او شینزو ابي د تهران او واشنگتن ترمنځ پر روان کړکیچ هم خبري وکړي دغه کړکیچ د ایران لاټمی تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته ولړ سوی دی ډونالد ټرمپ خبرلانه ته ویل هیڅوک په ځنګړي ډول زه نه غواړم چې بد شایان پیښ سي دوی ویل فکر کوي چې ایران غواړي ورسره خبري وکړي کو دوی دا کار کوي دای هم خبرو ته تیار دی تا تاسی ازادي رادیو ته ورجس دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په داخلي خبرونه کې ووردل، نن سهار په کابل کې په یو 14 کې لاس کسان ټپیان سی ودی. د کورونې چارو وزارت وایي 14 د حج او اوقاف وزارت په یو کاستر موټر کې د ځای پر ځای سوي مقناطیس ماین له کابل وا. فیروزی عزیزی د موضوع تعقیب کړی، د کابل استودیو نور تفصیل له هغې څخه ورو.
د کابل د نننۍ چاودنه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي، د حج او اوقافو وزارت کارکونکو پر موټر باندې یو مقناطیسي ماین و چې چاودنه پی کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لاس کسان ټپیان شوي دي، خو د حج او اوقافو وزارت بیا وایي چې په دې چاودنه کې د غوی د کارکونکو یا همکارانو 15 کسان ټپیان شوي دي چې دوه میرمنې هم پکې شاملې دي.
امروز متاسفانه 5 تن از همکارای عزیز ما زخمی شدند، اما کسی هنوز فضل خدا شهید نشده. زخمی ها را انتقال دادن به شفاخانه و صدای ما شنیدیم، یعنی خبرهای شنیدیم که گفتن که دریور شهید شده. دیگه او دخیل نیست، هنوز معلومات نداریم. در بین زخمی ها دوستان از خان ما هم هستن.
د یادونه وړ ده چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده چې کابل د کابل پر وخت و او 15 دقیقې وي. دقیقا د کابل د برکې څلور لاره کې کله چې دغه وزارت کارکونکي د داندې په لور روان و وزارت راتلل، دا چاودنه پیښه شوې ده.
فیروزه جانې، په دې وروستیو کې پر دیني عالمانو هم په کابل او نورو ولایتونو کې حملې زیاتې شوې دي. دې مسلې په افغانستان کې څومره اندېښنې ولاړې کړې دي؟
بالکل، موږ لکه څنګه چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت سره خبرې وکړې، دغوی اندېښنې دا دي چې یوازې په همدې کال کې له 60 زیات د ټول افغانستان په کچه جماعتونه تخریب شوي دي د همدې حملو له امله. په هغه کې علماو ته مرګزوب له هم اوښتې ده. په همدې ورځو کې د افغانستان یو بل عالم مولوی صاحب ریحان هغه هم د همدغسې یو پیښې له امله ووژل سه، او د دوی اندېښنې دا دي چې که حکومت دغه برخه ته یا دغه مسلې ته او دغه دوی اندېښنو ته ځواب ونه وایي، پاملرنه ورته ونه کړي، نو د افغانستان د علماو او امامانو ځوان په خطر کې دی، او غوښتنه ورنه وکړه چې بالاخره د دوی ځوان ته د جدي پاملرنه وکړي.
ډېر مننه د فیروزی عزیزی په راپور کې موردل چې په کابل کې نن سهار په 14 کې ځینې کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورونوي چارو وزارت ویلي 14 د حج او اوقافو وزارت په یو کاستر موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین له کابله وه. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د حکومت یو مخکنی سلاکار وایي چې پارک مانی کې له شوزو د جنسي خواهشاتو په اړه د سو ادعاو پر سر د دې خبرې تحریف سوي دي. مریم مرداک دا څرګندونه پرون کړې دي. تفصیل سپیو لاستانګ زینوري.
په ځینو رپورټونو کې راغلی و چې مریم وردک د ولسمشر د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی هغه ادعاوې تایید کړې و چې پارک مانی کې لخصو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کیږي. اغلی وردک د یکشنبې په ماخام په دې اړه په ټویټر باندې یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي دي په ټولنیزو شبکو کې خبرې تحریف شوې.
زما مصیبه په ټولنیزو رسنیو کې تحریف شوې ده. هیله مې ده چې زما د مصیبې انګلیسي متن باید واورېدل شي. زما اصلي هدف د جنرال احمد زید خبرو په مورید دا و چې دا خبره د خزو د پرمختګ مخه نیسي.
مریم وردک له ورلد ان ون نیوز هندي ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې د شمې پر شپه خبره شوه، د ولسمشر اشرف غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د ادعا په اړه چې ویلي دي په ارګمانی کې له خزو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي تبصره کړې و. هغې بیا په دې مرکه کې هم ویلي و چې له ارګا څوک د خبرو لپاره زړه نشي ښه کولای، او ښایي د دې پر ضد هم د همدغې مرکې په خاطر کمپاین وشي. د ولسمشر اشرف غنی پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی له خورشید ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا کړی چې ځینې وزیران د ولسمشر سلاکاران او د ولسی جرګې وکیلان د فحاشۍ په ترویج کې لاس لري، خو ارګمانی شدید خبرګون خودلې. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري د یک شمې پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د جنرال حبیب الله احمدزی خبري بے بنسټه دي.
شاغلی احمدزی چې هغه دا وی کړی دی ټوله بے بنسټه دي او ټوله دروغ دي، شخصي اغراض باندې استوار دي. د جمهوریت ریاست حقوقي ټیم د لوی سرنولي د ادارې سره تماس نیسی او د دوی سره غوښتنه کوي چې د شاغل احمد زی څخه وغواړي چې هغه ادعاوی چې دوی کړی دي د هغه پاکله باید دوی ثبوت او اسناد راکړي.
چخانسوري ویل حبیب الله احمد زی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه شوی او لدې چې بیا په ار کې مقرر نشو دا ادعاوی کړي. د ولسمشر ویان د خپل خبرو په پای کې یو وار بیا د جنرال حبیب الله احمد زی خبري او د ملي امنیت شورا د یوې پخوانی سلاکارې مریم وردک لخوا د هغه د خبرو تایید به بنسټه وباله او وی ویل چې څارنوالۍ به دوی دواړه جلب کړي. د افغانستان په دولتي ادارو کې تر دې مخکې هم د اخلاقي فساد په اړه رپورټونه خپاره شوي چې د خلکو له توندو غبرګونو سره مخ شوي دي. تر ټولو لوی او وروستۍ بیلګه د فوټبال د ملي ټیم د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونې قضیه و چې له امله یې دغه فدراسیون مشر او ګڼ چارواکي له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول.
اوس به اکرام الله اکرام راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. سرخط ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې په افغانستان کې د دینی عالمانو د ترور پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د افغانستان جګړه دینی نه استخباراتي ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په وروستیو کې په دینی عالمانو حملې زیاتې شوې چې تازه د مولوي سمیع الله ریحان او مولوي شبیر احمد کموي وژنې چې په کابل کې ترسره شوې. په مطلب کې وړاندې د افغانستان د عالمانو د شورا په قول لیکل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا زر دینی عالمان وژل شوي. په مطلب کې له حکومت غوښتنه شوی چې د دینی عالمانو ژوند ته پاملرنه وکړي ځکه د مطلب د لیکوال په وینا دینی عالمان د ټولنې او خلکو په ویښتابه کې مهم رول لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې د افغان حکومت پر ضد جګړې ته د جهاد نوم ورکوي نو ولې دینی عالمان په نخښه کوي؟ دا مطلب لیکوال د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي چې اصلا دا جګړه دینی نه بلکې استخباراتي ریښه لري چې ګټي سیمایزو او ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي او تاواني افغانان ګالي. په مطلب کې همدا شون راغلي دي چې وسلوال مخالفین ځکه دینی عالمان په نخښه کوي چې عالمان د دغه وسلوالو ډلو هغه ادعا ناسمه ثابتوي چې وایي په افغانستان کې جهاد کوي. ویسانه دولتي ورځپاڼې بیا د ولسمشر د پخواني سلاکار حبیب الله احمد زی او ارګ ترمنځ وروستۍ وناندریو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په ارګ لګول شوی تورونه سپیناوي غوړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې خاغلی احمد زی په ارګ د اداري او اخلاقي فساد تور پورې کړی دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي دي چې که څه هم د ولسمشر ویان هارون چخانسوري دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه د اسناد څارنوالۍ ته وسپارل شي خو لیکوال غوښتنه کوي چې باید ارګ د دې تورونو د سپیناوي په هدف څارنوالۍ ته مراجعه وکړي او پر دې معامله د رسنیو په وړاندې پلټنې وشي. او ملي ارمان ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوي جنجال ته اشاره کړې او لیکلي دي چې باید د وکیلانو ترمنځ راپورته شوې شخړه حل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د ولسي جرګې وکیلان چې قانون جوړونکي دي نشي کولای دا ستونزه حل کړي نو افغانان باید د جګړې لښکېلو اړخونو ګیله ونه کړي چې ولې څلوېښت کلنه جګړه پای ته نشي رسولی. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې چې هر څومره ژر چې کېږي وکیلان باید رامنځته شوې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي او د ولسي جرګې ورځني کارونه پیل شي.
د خبرونه ورستای راپور اخلو. له دوه کلونو راهیسې د خوست په ګربز ولسوالۍ کې په امتحاني ډول د زعفرانو کښت پیل شوی چې حاصلات یې ښه نتیجه ورکړې ده خو بزګران وایي چې حکومت دې ورته بازار پیدا کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
له دوه کلونو راهیسې د ډاکار غیر حکومتي مؤسسې د خوست د ګربزو په پاتلانو نازخیلو او اګدنوالو کلو کې په امتحاني بڼه د زعفرانو کښت پیل کړی چې بزګران نتیجه خبولي خو وایي چې تر اوسه ښه مارکیټ او سوداګر نه لري. د لالیکي په نوم یو خوستي بزګر آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډاکار مؤسسې په مرسته یې خپله 2.5 جریبه ځمکه په زعفرانو وکرله چې 240 ګرامه حاصل یې ترلاسه کړ.
او دغه خرڅ کړی دي 300 خرڅ کړی دي ګرام په 200 غنۍ خرڅ کړی دی. داسې مارکیټ نه لري چې دی ته ویری چې دی تونه وخوري.
د ګلبودین په نوم یو بل بزګر وایي چې بزګران غریب خلک دي او خرڅول ته ډیر انتظار نشي کولی نو کلاس پلاس ورڅخه واخیستل شي دوی به نه لاسته شي کیږي.
دله زعفران ډیره ښه نتیجه ورکړي دو باید خلک کنار نه وکړي زعفران وکړي یو خو پیدا دو یو خو صاحب دی ډیر ښه بیډای دی ډیر ښه نتیجه ورکړي دو باید میشته بزور کې مارکیټ جوړ کړي چې زعفران ویری چې ډاره کې وخلي بزور کې خز بزور کې مارکیټ نشته دا غوښتنه ونه لري.
بزګران دا هم وایي چې په غرنیزو سیمو کې ځینې وحشي حیوانات د زعفرانو بوټو ته راکوزیږي او دا بوټي خوري. د نصرت الله په نوم یو تن بزګر غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د توی ته د زعفرانو د فصل ساتنې